وخت مازیګر شپږ بجې دي. ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم. سلام سخصي خلقی ما تاسو د نن ورځې مازیګرنۍ خبری مجلې اوریدو ته بولم. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي او دا حل درکوو چې ولسی جرګې د عدلي او بهرنیو چارو وزارتونو څخه په ایران کې د افغان بندیانو د رسنولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه او پاکستاني مقاماتو ولسمشر کرزي ته له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. خو لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه سلطان محمد سرور اوروي.
د ملګرو ملتونو نوې استازي نن کابل ته ورسېده. په اورزګان کې د سلک د غاړې د مایندې چاودنې په نننۍ پیښې کې شپږ کسان مړه شول. سبا به په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. د کابل د څرخي پله د زندان مسؤلینو تایید کړی چې تېره شپه له دغه زندان څخه یو بندي تښتېدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي په سوات کې د نننۍ انتحاري برید له امله 15 کسان مړه شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د مذهبي قیوداتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او په نیول شوي ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د آبادیو نوی پلان د نړیوالو لخوا وغندل شو. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو نوی استازی سټیفن د میستورا نن کابل ته ورسېده. نظیف الله سالارزی وویل چې د ملګرو ملتونو نوی استازی د خپل کار په پیل کې له جمهور رئیس حامد کرزي د نړیوالې ټولنې له استازو او د افغانستان له مشرانو سره ګوري. سټیفن د میستورا چې د سویډن دی د کای آیده په ځای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو دغه خبر نور تفصیل به پروانی خبرونه کې واورئ. په اورزګان ولایت کې د سړک د غاړې د مایندې چاودنې په نننۍ پیښې کې شپږ کسان مړه شول. د مړو شویو کسانو هویت په فوري توګه نه دی معلوم شوی. کورنیو چارو وزارت وایي ټول شپږ تنه وژل شوي کسان ولسی خلک وو. خو د اورزګان ولایت یو امنیتي چارواکي وویل چې د دولت 15 پلویان او یو وسلوال مخالف وژل شوي دي. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي بیا وایي چې د طالبانو د مایندې چاودنې له امله و کسان دولتي ملیشې وژل شوي دي. بلخوا د زابل ولایت چارواکي د لسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. د زابل د والی مرستیال ګلاب شاه علي خیل په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان تیره شپه د شمالزو ولسوالۍ د سره ځنګل په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د ده په خبره چې سیمه سرحدي سیمه ده او دوی تر اوسه پورې د لسو تنو د وژنې خبره او دوی ته تر اوسه پورې د لسو تنو د وژنې خبر ورکړل شوی او امکان شته چې دغه شمېره نوره هم زیاته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سبا به په ټوله هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغي د واکسین کمپاین پیل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سریا دلیل د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به څه باندې 2 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن 8 مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې ډېری یې په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې وې. د کابل د څرخي پله د زندان مسؤلینو تایید کړه چې تېره شپه له دغه زندان څخه یو بندي تښتېدلی دی. د څرخي پله د زندان عمومي قماندان عبدالباقي بهسودی ازادي راډیو ته وویل 8 تنو زندانیانو د ماښام د لمانځه له وخت نه په ګټې اخیستنې سره د تېښتې هڅه کړې وه چې یوازې یو تن یې په تېښته بریالی شوی دی.
با استفاده از سهولتی که برای آزادی پرسی که مراسم مذهبی و نماز برای دینا داده شده بود انگام
لهغو آسانتیاو نه په ګټه اخیستنې سره چې زندانیانو ته د اودس او لمانځه لپاره برابر شوي دي 8 تنو د ماښام د لمانځه په وخت کې د تېښتې هڅه کړې وه. دوی د زندان د بلاک له محوطې نه د باندې وتلي وو چې شپږ تنه یې بېرته ونیول شول او له بده مرغه یو یې وتښتېد. موږ په دې هڅو کې یو چې که خدای کولو د هغه په بېرته نیولو بریالي شو. بهسودی د یوې پوښتنې په ځواب کې په ډاګه نه کړه چې تښتېدلی کس بندي طالب دی او که بل څوک. خو وی ویل چې دغه کسانو پخوا هم څو ځلې د تېښتې هڅې کړې وې. پاکستانی چارواکی وایي په سوات کې د نننی انتحاري برید له امله 15 کسان مړه او څه باندې 50 کسان نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د اردو یو ویاند وویل چې برید کوونکي یوې امنیتي پوستې ته نږدې چاودنه کړې ده. تیر کال پاکستاني ځواکونو وروسته له دې په سوات کې لوی عملیات وکړل چې له طالبانو سره یې د سولې تړون مات شو. دولتي ځواکونو د تیر کال په نیمایي کې سوات ونیوه، خو له هغې وروسته موده کې هم په سیمه کې خال خال بریدونه دوام وکړ. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د مذهبي قیوداتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي ایران په تیرو څو اونیو کې د بهایی مذهب لږ تر لږه 25 کسان نیولي او دا مهال شاوخوا 60 تنه بهایان د مذهبي عقیدې په تور بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی اندېښمن دي چې د بهایان یو شمېر مشران د جاسوسۍ په تور محاکمه شوي او د وکیلانو حق نه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ د بشري حقوقو په اړه کلنۍ راپور خپور کړ او پکې ویل شوي چې په ایران کې د بشري حقوقو وضعیت ډیره ناوړه ده. په نیول شوي ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د آبادیو نوی پلان د نړیوالو لخوا وغندل شو. امریکا، ملګری ملتونه، روسیا او اروپایي اتحادیه چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره هلې ځلې کوي وایي چې یو جانبه اقدامات که د اسرائیلو وي یا د فلسطینیانو د سولې د خبرو نتایج مخکې له مخکې نشي تعینولی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ویلي دي چې د امریکا حکومت اسرائیلو ته د دې په وینا ژوره منفي اشاره استوي. اسرائیلو د تیرې سه شنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د 1600 نویو کورونو د جوړونې د پلان منظوري اعلان کړه. د روسیې امنیتي ځواکونو نن په داغستان جمهوریت کې څلور وسلوال مخالفین وژلي دي. انترفاکس خبری آژانس د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د سیمه ایزې څانګې د یو چارواکي له قوله وایي څلور وسلوال کسان چې د یوې نښتې په ترڅ کې مقاومت وکړ له منځه یوړل شول. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې دغه چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلی دی چې درې وژل شوي کسان د یوې وسوالې ډلې غړي پیژندل شوي چې په سیمه کې د بریدونو پلان درلوده. په وروستیو څو میاشتو کې په داغستان او د روسیې د شمالي قفقاز نورو سیمو کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي دي. او روسي خبر وایي چې اروپایي کمیسیون نن وویل یورو زون یا هغو هیوادونو چې یورو پکې چلیږي د یونان سره د مالي مرستې موافقه نه ده کړې. د اروپایي کمیسیون ویان جوناتان تاد په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون تیار دی چې د ضرورت په صورت کې اقدام وکړي، خو تخنیکي هلې ځلې روانې دي او تر اوسه دغه هلې ځلې تکمیل شوي نه دي. د اروپایي کمیسیون ویان په داسې حال کې دا خبره کوي چې د ځینو خبري رسنیو رپورټونه وایي چې د یورو د زون غړو هیوادونو دا سره منلې که چېرې یونان کومک وغواړي نو په هماهنګ شکل به په دو جانبه معاملو کې پورونه او یا د پورونو ضمانت ورسره وکړي. په داسې حال کې چې یونان هڅه کوي ځان له نړیوال بحران وباسي، سخت پوروړی دی. درنو اوریدونکو، دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او ورزشي خبرونو ته چې ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د ننګرهار په سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار په چټکۍ سره روان دی او 50% کاري بشپړ شوی دی. د ازادۍ رادیو خبریال د ننګرهار ولایت د چارواکو لخوا وایي چې په دغه صنعتي پارک کې 300 فابریکې هم جوړې شوې دي. په ننګرهار ولایت کې د صنعتي پارک د جوړولو کار چې موخه یې سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کول دي، له دوو کلونو راهیسې پیل شوی. په افغانستان کې د پسرلی پر رسیدو سره په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د نیالګیو پیر او پلور تود شوی دی. د افغانستان دولتي آژانس باختر رپورټ ورکړی دی چې د تیر کال په پرتله د میوه لرونکو او بې میوو نیالګیو خرڅلاو 15% ډیر شوی دی. په همدې حال کې د رپورټونو له مخې په تیر کال کې 90% وارداتي نیالګي په ځانګړې توګه له پاکستانه په بازارونو کې پیرل کېدل او پلورل کېدل، خو اوس مهال 90% نیالګي د افغانستان له بزغلیو څخه جوړ شوي دي. د کراټه سیالۍ د 12 ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي کمیټې د کراټه د فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب ازادۍ رادیو ته وویل چې په پام کې ده د دغه سیالیو په پای کې په دغه سیالیو کې د ګډون کوونکو څخه د هیواد د کراټې د ملي ټیم لپاره وټاکل شي. د کراټې د فدراسیون د رئیس په وینا دغه سیالۍ به تر راتلونکې دوشنبه دوام وکړي. په ننګرهار ولایت کې د غازی امان الله خان په ښارګوټي کې د ورزشي سټیډیوم د جوړولو کار پیل شو. دغه ورزشي سټیډیوم د افغانستان د ملي کرکټ د لوبغالو د ټیم د تمریناتو لپاره جوړیږي. د ننګرهار والی ګل آغا شیرتي تېره ورځ دغه سټیډیوم د جوړولو د پرانیستنې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه سټیډیوم په نړیوالو معیارونو د 15 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. دا د کرکټ لومړی سټیډیوم دی چې په افغانستان کې جوړیږي.
تاسیل ازادي رادیو مزګرنی خبری مجله اوري. تدې خبری مجله په دوام کې پولیسي جرګه په ایران کې د افغان بندیانو د وزې او هیواد ته د بهتر ستنولو په اړه له عدلي او بهرنیو چارو وزارتونو څخه د کوټلو ګامونو غوښتنه وکړه. پولیسي جرګه لومړی منشي ښاغلی غواسي په دې اړه داسې اندېښنه ښیي.
په دې 15,310 تنو کې متاسفانه چې زمونږ 3,000 تنه افغانان په اعدام باندې محکوم شوي دي چې دا ډېر یو لویه فاجعه ده.
د ولسمشر کرزي ویاند وایي د افغانستان او پاکستان مشرانو د تروریزم په وړاندې د مبارزې نوې لارې چارې لټوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن کابل ته راغی او هند وایي روسیا باید د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه ولري. نور مطالب هم وړاندې کړو. د خبري مجله تر پای را سره واورئ. د رواني خبري مجلې مطلب لمړنۍ مطلب ده. ولسی جرګې نن د عدلي او بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي غونډې ته بللي وو چې د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د شمیر او وضع په هکله معلومات ورکړي. ویل کېږي د ایران په زندانونو کې له 15,000 څخه زیات افغانان بندیان دي چې کابو نیمایي په اعدام هم محکوم شوي دي. ولسی جرګه ټینګار کوي چې دولت د هغوی راستنولو ته لارې چارې ولټوي. په دې حکله د جرګې غړیو او چارواکو یو لړ بسونه وکړل، خو په پای کې پریکړه وشوه چې دولتي چارواکي دې په یوه اونۍ کې د موضوع په حکله جرګې ته کره معلومات او ډیپلوماتیکې لارې چارې روښانه کړي. نور تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له دولتي چارواکو څخه وغوښتل چې هیواد ته د هغو افغان زندانیانو د لیږدولو قانوني او ډیپلوماتیکې لارې چارې ولټوي چې نن سبا د ایران په زندانونو کې پراته دي. جرګې د چهارشنبه په ورځ د عدلي وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال غونډې ته وربللې وو ترڅو په ایران کې د افغان زندانیانو د ستونزو حل ته قانوني لارې چارې غوره شي. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د عدلي او بهرنیو چارو وزارتونه، لوی سرنوالۍ او نورې مربوطې ادارې د هیواد ته د افغان زندانیانو د لیږدولو او د هغو د سزاګانو کمولو ته قانوني او ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی وویل
پیشنهاد آخرم وکیل صاحبای محترم ایست که ایجاب میکنه اینا برن با همکارای خود بشینن مطالعه کنن.
از موږ وروسته وړاندیز داده چې دوی د ولارت له خپل همکارانو سره دی موضوع مطالعه کړي او څور زورسته دي کره معلومات او قانوني ډیپلوماټیک لارې جرګې ته وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد کبیر فرایی وویل چې دمګړې د ایران په زندانونو کې 15,200 تن افغانان بندیان دي. خدا چې څومره په اعدام محکوم شوی دی په دې حق لې سو نه ویل. په دې وروستیو کې د عبدالستار خواسی په مشرۍ د ملي شورا یو هیئت ایران ته تللی و ترڅو د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو ستونزې له ایراني چارواکو سره شریکې کړي. خاغلی خواسی له ایراني چارواکو سره د دوی د خبرو په حق لو ویل
گزارشات نه سي معلومي ده چې 15,310 تنه افغان مظلوم ولس په ایران کې فعلا زنداني دي. په دې 15,310 تنو کې متاسفانه چې زمونږ 3,000 تنه افغانان په اعدام باندې محکوم شوي دي چې دا ډېر یو لویه فاجعه ده. ما شخصي پیشنهاد مجلس ته دا و چې محاکماتي مراحل درې مرحلې دي. څلورمه مرحله تجدید نظر ده. البته زه ما وړاندیز وکړ چې ولسمشر حامد کرزی چې کله ایران ته ورځي باید احمدی نژاد سره دا خبره وکړي ترڅو چې د محاکماتي په مرحلو کې تجدید نظر وغواړي د 3,000 نفرو په رابطه باندې.
ویل کېږي چې په ایران کې اکثر افغان زندانیان د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي او ولسی جرګه ټینګار کوي چې دولت د افغان بندیانو د سزاګانو د کمولو او هیواد ته د هغوی د رالیږدولو قانوني هڅې تیزې کړې. د عدلی وزیر حبیب الله غالب وویل
معلوماتو که ما داریم از ایران
کوم معلومات چې زه لرم په ایران کې د یو بندي خرڅ په ورځ کې $8 دی، حال دا چې زموږ د بندیانو خرڅ $0.5 دی. بلدار چې د اعدام د سزا د حکم ماتول پراخې قانوني او حقوقي هڅې غواړي او د اعدام په برخه کې تر اوسه له ایران سره کومه کره موافقه نه لرو.
ولسی جرګې له دې مخکې هم تاکید کړی و چې د مالیې وزارت د دغې وضعیت ته بودیجه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي وایي اکثر افغانان چې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي اکثره د لوی قاچاق کوونکو مزدوران دي. د جرګې غړي وایي که دا زندانیان هیواد ته راولېږدول شي کیدای شي د دوی له لارې د مخدرو موادو د قاچاق کوونکو لویې شبکې افشا شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ راډیو اوري. شپږ بجې پنځلس دقیقې دي. په روانه خبرونه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ستیفن دمستورا د رارسېدو په اړه هم مرکه لرو. په دې اړه خو تر دې مخته څو نور رپورټونه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو پر ضد د بریاوو د ترلاسه کېدو او د مهمو طالب مشرانو د نیول کېدو نه وروسته د طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو ته یوه کتنه کړې چې نجیب امری مهم ټکی اوروي.
نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي په افغانستان کې د یاغیانو د مرکزونو د نیولو او پاکستان کې د بې پایلټ الوتکو د لارې د پاکستان د طالبانو د مهمو مشرانو د وژلو نه پس د ولسمشر اوباما حکومت اوس په دې خبره باندې فکر کوي چې دوی اوس برلاسي دي او د طالبانو سره خبرې کېدای شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ د خپلې کابینې د جنګي مشاورینو سره وکتل او په دې موضوع خبرې وشوې چې د طالبانو سره پخلاینه ځای نیسي او کنه او د دې کار لپاره مناسب سب وخت را رسیدلی او کنه. د نیویارک ټایمز په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د دغه هیواد د ملي امنیت مشاور جنرال جیمز جونز او د امریکا د مسلح ځواکونو قمندان مایک مولن سیمې ته سفرونه کړي سو په افغانستان او پاکستان دواړو باندې ټینګار وشي چې د تروریزم پر ضد د خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د اوباما د حکومت یو چارواکي وویل اوس باید د دې په ځای چې وویل شي د طالبانو سره خبرې په کار دي کنه، په کار ده چې وویل شي دا پروسه باید کله پیل شي. یو بل چارواکي هم د نوم د نه ښکاره ولو په شرط ویل چې په تیرو سوفتو کې د پخلاینې موضوع ته ډیر اهمیت ورکړل شوی دی. د ورځپاڼې په باور پورته ذکر شو دواړو مشرانو بیا ویل چې دم ګړی ته د لوړ پوړو طالب مشرانو ته د رسیدو کوم پلان په مخ کې نشته. د دوی په وینا د دې کار لپاره باید تر هغې انتظار وشي چې امریکایي ځواکونه په کندهار کې د طالبانو مرکزونه ونیسي. نیویارک ټایمز دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د کندهار عملیات بعد د هلمند د مارجي د عملیاتو نه ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼه د امریکا د انکشافاتو د یو مرکز د یو متخصص براین کاتولس له خولې لیکي چې په ښاري سیمو کې جنگ به د مارجي غوندې د یوې غرایزې سیمې په پرتله ډیر پیچلې وي او اصلي امتحان به په کندهار کې وي. نیویارک ټایمز په یاده شوې مقاله کې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د دې هفتې سفر نه پس یو بیان هم راخیستی چې ورکې ښاغلی ګیټس وایي په مارجي کې د بریالي توبونو د ترلاسه کولو باوجود د طالبانو د غړو سره د پخلاینې د پروسې پیلول به وخت نه مخکې خبروي. نیویارک ټایمز بل پلو لیکي چې د پخلاینې دا پروسه په افغانستان کې د امریکا یو مهم متحد برتانیا ته ډیره مهمه ده. ورځپاڼې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ میلیبینډ په بوسټن کې کړې یوې وینا ته اشاره کړې چې ورکې نوموړی په افغان ولسمشر حامد کرزي باندې غږ کوي چې د القاعده سره د تعلق نه لرونکو طالب مشرانو ته لاس وغځوي. میلیبینډ وایي له کره هڅو پرته به دا ګرانه وي چې یاغیان په دې قانع کړی شي چې د حکومت پر ضد د جنګېدو په ځای که دوی په حکومت کې وي نو د دوی ګټې به ډېرې خوندي وي.
د افغانستان او پاکستان په اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مهم ټکي واورېدل. اوس هم د هند او روسیې د مشرانو د لیدنې کتنې په اړه رپورټ لرو چې د افغانستان په اړه هم غږېدلې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ پرون د روسیې د چارواکو سره له خبرو وروسته غوښتنه وکړه چې روسیه دې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد د ګاونډیانو په ګډون یوه ستراتیژي جوړه کړي. هندي چارواکي وایي روسیه باید د افغانستان د راتلونکي په باب اندېښنه ولري ځکه چې د دوی په وینا وهابي او افراطي ډلې په سیمه کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دي چې د ټولې سیمې امنیت ته خطر پېښوي. نور تفصیل اسمت څرګندونه کوي.
هند له روسیې وغوښتل چې د افغانستان د ګاونډیانو لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې کله له افغانستانه د ناټو ځواکونه ووتل نو د دغه هیواد د بې ثباته کولو لپاره د سخت دریځو مخه ونیسي. هند وروسته له دې له روسیې سره د افغانستان د راتلونکي پر سر خبرو ته لیواله شوی چې د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو ته د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن طالبان د افغانستان له حکومت سره پخلا شي او په نهایت کې هغوی د افغانستان په سیاسي قدرت کې شریک شي. خو مسکو تر اوسه پورې زیات پام د افغانستان مخدرو موادو ته لري چې روسیې ته قاچاق وړل کیږي. ورمورس په ناټو کې د روسیې استازي اعلان وکړ چې له افغانستانه د روسیې پر ضد نو اعلان شوې جګړه پیل شوې ده. په ناټو کې د روسیې استازي انتقاد کړی چې دغه تړون په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق په مخنیوي کې جدي نه دی. د هند صدر اعظم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وویل موږ سلا وکړه چې د افغانستان پر سر او په خپل سیمه کې د افراطیت او تروریزم د خطر په وړاندې په خپل منځ کې سلا مشورې زیاتې کړو. هند ویر لري چې که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانستان به د سخت دریځو لاسته ولویشي او په نتیجه کې به د سیمې امنیت زیانمن شي او پاکستان ته به موقع په لاس ورشي چې خپل نفوذ وغځوي. په همدې خاطر هندوستان ډېر غواړي چې د افغانستان د دوامدار ثبات لپاره د دغه هیواد د ګاونډیانو سره پلانونه جوړ کړي. د هند عالی رتبه مقامات وایي چې هند له روسیې سره د افغانستان په اړه ژورې خبرې کوي او خپل اندېښنې د روسیې له مشرانو سره شریکې کړې دي. ناټو تړون به د هند او روسیې ترمنځ خبرو ته د شک په سترګه ګوري. امریکا او نور لویدیځوال غواړي چې په افغانستان کې د ناټو له پالیسیو سره هند ملګری پاتې شي. دوی ویر لري چې د پخواني شمال تلوالي د بیا جوړولو هڅه ونه شي. تر دې وړاندې د هند ملي امنیت سلاکار روسي ډیپلوماټانو ته ویلي وو چې مسکو باید له هند، ایران او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره یو ګډه ستراتیژي جوړه کړي. د هغه هیوادونو د چې په نیویم لسیزه کې د طالبانو پر ضد د پخواني شمالي ټلوالي ملاتړ کاوه. د هند بهرنیو چارو پخوانی مرستیال او په مسکو کې دغه هیواد اوسنی سفیر کانویل سی بلوای امریکا غواړي چې په افغانستان کې تلفات څومره ژر چې کېدې شي همره ژر پای ته ورسیږي. د همداراسوی هند او روسیه باید د افغانستان د راتلونکو په باب اندېښنه ولري ځکه چې وهابي او افراطي ډلې په سیمه کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دي چې د هند او منځنۍ آسیا امنیت له خطر سره مخامخ وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د مهال شپږ بجې او پوره دوه ویشت دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. په خبرونه کې د ولسمشر کرزي د ویاند خبري غونډې حال هم درکوو چې پاکستان ته یې د ښاغلي کرزي تر سفر وروسته پکې څرګندونې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن دموستورا نن کابل ته راورسید. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل نوموړی افغانستان ته له را رسیدو سره سم د خپل ماموریت مسؤلیت په غاړه واخیست او تمه ده چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم وویني. ښاغلی دمیستورا د ملګرو ملتونو د پخواني استازي کای آیډی پر ځای ټاکل شوی. زموږ خبریال معصوم میوند له نظیف الله سالارزی سره په دې اړه مرکه کړې.
که درته وځ په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي چې په دې وروستیو کې ټاکل شوی نو موري به کله خپل وظیفه په رسمي ډول پیلوي.
د وظیفه افغان ملت چې افغانستان ته راورسېدل یو جدي ماموریت یا د دې پلاوي مشتبه په اړه ولري او د عمومي سرمنشي ځنګړی استازي د افغانستان لپاره وي. ولر مخکې دې چې په پوره ځواک سره شروع کی خو تقریبا مخکې د ښاغلي دفلشن کډي سره د افغانستان د نور مشران سره د مدني ټولنو او د پخواسه هم د نړیوال ټولنې د استاد سره به دغه کتنه ولري.
د دې ماموریت دوران نوې د کتر صدارت او اس سي اي د په خپل کارونه کې تغیرات هم راولي او کڅنګ
دا چې به څو یو دا مخکې د مرحله کې مخکې واخد ولا هو په دې ټکو باندې تاکید کوي چې دا نه دا چې په دې ویاړو د شي د دند په افغانستان کې پام شوی دا مرحله دا چې د منځنۍ ملتونو سازمان چې د خلیو رئیس په دې وخت کې د خلکو سره سیاسي ټکاو د پاره کار کوي د پخوا کې نور برخو کې چې اقتصادي یا اجتماعي پرمختګ د پاره د دې برخې کې به هم د افغانستان خلکو ته په خپل مرسته کې دوام ورکړي. او بل اخر اخري خبره دا چې د نړۍ ځنګل استاد د افغانستان لپاره تقریبا شل کاله پخوا په بدبیشتی لار کار کرو او دیت انجار کو هر آغا تو چه ملگری ملگتون با افغانستان کی تی اغا با دیتی که پانچ نیر کی چه که دچار و مشری با افغانان پا آرائی او دچار اصلی خواندان بام دوی کدا کار دو سیاسی تکاو دو پارو یا هم دو سادی اجتماعی پر مختلف دو پارا پیلات کی ولی چه اغای دو ولی چه اغای دو افغانستان دو کلتور دو فرهنگ دو دوت سرا پورا دول آشنایی داری
ویل کېږي چې ملګري ملتونه د افغانستان د انتخاباتو سره ځانګړې مرسته غواړي چې وکړي، یعنی اوس راتلونکي انتخابات د پارلمان لپاره وړاندې خلکو د ملګرو ملتونو پر دغه څانګه باندې نیوکه کړې وه چې دوی غواړي د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي چې دا په ځانګړي ډول قاعده ته پاتې کېدله. اوس به هم د انتخاباتو لپاره دوی خپلو مرستو ته دوام ورکړي او څه ډول به خپلې مرستې بیا هم وکړي؟
افغانستان خلق
تاسې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ستیفن دی میستورا د رارسېدو په اړه د دغې ادارې له یوه ویاند نظیف الله سلرزي سره مرکه واورېده. دا ازادي راډیو ده. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي افغانستان او پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره په دواړو هیوادونو کې د لاغورو لارو چارو په اړه خبرې وشوې. نوموړي همداراز وویل د ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني مقاماتو ترمنځ په دغه هیواد کې د یو شمېر نیول شویو افغان طالب مشرانو په اړه هم خبرې شوې. تفصیل احمد زبیر شمن اوروي.
افغان چارواکي پاکستان ته د جمهور رئیس حامد کرزي وروستی سفر ګټور بولي او وایي د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې به ګډ عملی ګامونه پورته کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر چې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې پاکستان ته د جمهور رئیس د سفر په اړه معلومات ورکول، په دې اړه وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو په دې اړه پریکړه وکړه چې له ترهګرۍ سره د یو ګډ دښمن په توګه د مبارزې په لا زیاتو او عملي لارو چارو کار وکړي او په دې برخه کې ګډ عملي ګامونه واخلي. ښاغلي وحید عمر نور جزئیات ورنکړه چې دغه عملي ګامونه به څه وي. جمهور رئیس حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. جمهور رئیس او ورسره پلاوی یې په دغه سفر کې د پاکستان د جمهور رئیس او صدر اعظم په ګډون له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. له مخکې نه تمه کېدله چې افغان پلاوی به پاکستان ته په سفر کې افغانستان ته د هغو افغان طالب مشرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې نیول شوي دي. د جمهور رئیس ویاند وویل پاکستانیو چارواکو په دې اړه وویل چې له یو لړ حقوقي مشورو وروسته به په دې اړه افغان دولت ته ځواب ورکوي. دای وای تر کومه چې د طالبانو د رهبرانو په اړه خبرې دي، هو دا غوښتنه یو ځل بیا له پاکستانیو چارواکو سره د لیدنې په ترڅ کې جمهور رئیس مطرح کړه. د پاکستانیو چارواکو ځواب دا و چې هغوی پرې کار کوي او له حقوقي ادارو سره له یو لړ حقوقي سلا مشورو وروسته به موږ ته ځواب راکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرستیال ملا برادر او د یو بل لوړ پوړي طالب مشر ملا عبدالکبیر په ګډون یو شمېر طالب قمندانان د تیرو څو اونیو راهیسې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي. د پاکستان نوې محکمې له مخکې افغانستان ته د دغو طالب مشرانو د سپارلو پر خلاف پریکړه کړې، خو داسې ښکاري چې د دغو طالب مشرانو د سپارلو په برخه کې پاکستان ته د افغان جمهور رئیس وروستی سفر هم سملاسي مثبت نتایج نه دي ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. د افغان حکومت رسنیو مرکز وایي چې رسنیو ته به د کره او په خپل وخت خبرونو او معلوماتو د برابرولو په برخه کې ګړندي او کوټلي ګامونه واخلي. د حکومت رسنیو مرکز مسولینو دغه څرګندونې په هغې غونډې کې کړي چې د شنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر رسنیو د استازو په ګډون د دغه مرکز د یو کلن کار د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغان ځوانانو لپاره د کارمندرو پر نویو لارو چارو کار کوي. د دغه وزارت چارواکو نن د افغان کوریا د حرفوي روزنې د مرکز لخوا له یو شمیر ځوانانو څخه د ازموینې په محل وویل بېلابېلو هېوادونو له افغانستانه غوښتي چې په قانوني توګه د دوی له اړتیا سره سم کارګران وروسوي، او د عامې روغتیا وزارت د هېواد په شمال او لویدیځ ولایتونو کې د روغتیایي اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره نوي تړون